دا مشال رادیو ده. دا وخت په پېښور کې د سهار 9 په کابل کې 8:30 او دلته په پرا کې د سهار 6 بجې سوي دي. نن د چهارشنبه شروع ورځ او د 2015 میلادي کال د مئی 28 نیټه ده. زه احمد شاه اعظم یم او د مشال رادیو په لومړي سارنی خبرونه کې په دې هیله ساسو هرکلی کوم چې سهار به مو په خیر او ورځ به مو نیکمرغه وي. دا مشال رادیو د نننی نه ساته خبرونه پیل په لومړي سارنی خبرونه سلام پښتونخوا کوو چې د بیلابیلو راپورونو ترڅنګ سندرې هم پکې لرو، خو په لومړي سر کې وار مجید بابر تور کوو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي.
ستړي مشي، سحر مو په خیر او لومبه د مشال د خبرونو سرټکی. افغان چارواکي وایي نن سحر وختي په کابل کې په هوټل د افغان طالبانو برید ناکامه کړی دی. پښتونخوا ولسي تحریک د کاشغر گوادر راهدارې د عملي کولو لپاره په سیاسي ګوندونو د خپل رول لوبولو غږ کړی دی. په هند کې د سخت ګرمۍ له امله لږ تر لږه 800 کسان مړه شوي دي. اوست مشال خبرونو تفصیل. افغان امنیتی چارواکی وایي چې نن سحر وختي د کابل په وزیر اکبر خان سیمه کې په یو گیسټ هاوس د افغان طالبانو لخوا شوی برید ناکامه کړی او څلور واړه برید کوونکي وژل دي. د برید په اړه د کابل د پولیسو مشر عبدالرحمن نن سحر وختي مشال ریډیو ته وویل چې په دې برید کې هیڅ بهرني او ملکي وګړو ته زیان نه دی رسیدلی.
څلور مهاجم اسمه جهاز په سلام او دوی دغه د چر ډیر لسم او پنځه لسم سرک دی وزیر اکبر خان ترمن کوم هوټل ته دا غختلې په دې هوټل باندې تهاجمي حمله وکړه. دخول اجرا کی هم زمان پولیس محل ته ورسېدل، دوی د دخول نه هم جلوګیری وکړه او عملیات هم په ډیر تکتیکی او مسلکی شکل په وکړل. چې د دې عملیاتو په لړ کې پولیس وکولای شول چې څلور واړه مهاجم لمنځه یوسي.
په دې نږدو کې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د افغان حکومت د مخالفینو وسلوالو بریدونه زیات شوي چې یو شمېر یې په کابل کې شوي دي. افغان طالبانو د دې برید پړه پر غاړه اخیستی. د پښتونخوا ولسي تحریک مشر ډاکټر سید عالم محسود د پاکستان په سیاسي ګوندونو غږ کړی چې په پښتونخوا او بلوچستان کې د کاشغر گوادر راهداري د پلان عملي کولو لپاره سیاسي ګوندونه خپل رول ولوبوي. تیر ورځ په پېښور پریس کلب کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال خالد محسود وویل
تر روس راتلو دغه مسله دا وه چې اگر مو بوته رسائی نه و د چین هم دغه مسله ده. نو که چرته روس ته د ماته ورکړه ځان پرېدم نو چین هم کمیونست دی او که دا د پرېښودلو نو دا زما په لر راځي نو په دې ولې نه پرېږدي. نو د دې مطلب چرته دا خو نه دی چې ستا جګړه روسو د چین سره نه وه، ته پښتون ګرمو اوبو ته نه پرېښودل غواړي.
که څه هم د خیبر پښتونخوا او بلوچستان قام پرسته ګوندونه او د مدني ټولنو غړي د پاکستان په حکومت تور پورې کوي چې دغه راهداري نقشه یې بدله کړې، خو وفاقي حکومت په بیا بیا دغه تورونه رد کړي. په کابل کې د برېټانیا نوی سفیر وایي نړیواله ټولنه به د افغانستان له انتخاباتي نظام سره هله بیرته خپلې مرستې پیل کړي چې د افغانستان حکومت د انتخاباتو په سیستم کې د اصلاحاتو لپاره کړې ژمنې عملي کړي. د افغانستان لپاره د برېټانیا نوی سفیر کارن پیرس تېر ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په راتلونکي کې په افغانستان کې د شفافو انتخاباتو ترسره کېدو لپاره دا ډېره مهمه ده چې په انتخاباتي نظام کې اصلاحات راشي او مرسته کوونکي به هم د یو منظم پلان له مخې په دې برخه کې خپلې مرستې بیرته پیل کړي.
دا وایي د نړیوالې ټولنې مالي مرستې نه دي بندې شوي، بلکې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون په جوړېدو او د کار په پیلېدو کې د ځنډ له امله ځنډول شوي دي. هر کله چې دا کمیسیون جوړ شي او کار وکړي نو د نړیوالې ټولنې مرستې به دوام وکړي. نو موږ به د یوه اصلاح شوي پروګرام سره مرستو ته دوام ورکړو.
د انتخاباتو د خپلواک کمیشن مشر سوره دی مخکې د ولسي جرګې غونډې ته وویل چې نړیوالو له دې کمیشن سره مالی مرستې ودرولې چې له عملی په لسګونو کسانو کارونه پرېښودو ته اړ شوي دي. د انتخاباتي اصلاحاتو کمیشن چې سمو د مخکې افغان ولس مشر ټاکلی د یو لړ مخالفتونو له امله یې تر اوسه عملا کار نه دی پیل کړی. په هند کې د سخت ګرمۍ له امله لږ تر لږه 800 کسان مړه شوي دي. چارواکو په خلکو غږ کړی دی چې په خپلو کورونو کې د دننه اوسي او روغتونونو ته یې د تو وهلو خلکو د درملنې له خبرداری ورکړی دی. په سرخار نوي دلی کې درجه حرارت 50 سانتي ګریډ ریکارډ شوی. د روانې میاشتې په 25 نیټه د دغه هیواد په جنوبي ریاست آندرا پردیش کې د 30 سانتي ګریډ درجه حرارت له وجې څه د پاسه 5500 کسان مړه شوي دي. د هند یوې ورځپاڼې هندوستان ټایمز په خپله لومړۍ پاڼه د سرخار نوي دلی د یو داسې سړک تصویر خپور کړی چې د ګرمۍ له امله ویلې شوی دی. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. چین د خپلو سمندري ځواکونو د حد پراخولو لپاره نوې ستراتیژي په ډاګه کړې. د هغه مسودې له مخه چې د دې هیواد کابینې تېره ورځ خپره کړه، د چین سمندري ځواکونه به یوازې د خپلو سواحلو په دفاع باندې توجه نه مرکزوي، بلکې د حفاظت لمنه به آزاد اوبو ته هم پراخوي. دغه مسوده د چین د اوبو حقونو او ګټو ته د ګواښونو په وړاندې خبرداری ورکوي او پر هغو ګاونډیانو چې لمسوونکي اقدامات او پر نورو لورو چې د چین د جنوبي اوبو په مسله کې لاسوهنه کوي تنقید کوي. په مسوده کې د غرار ویل شوي چې هوایي ځواکونه به له ځمکني هوایي دفاع نه خپله توجه اوس جارحانه حمله کوونکي طرزعمل او دفاع ته اړوي او د پیاوړي پوځي قابلیت لرونکي هوایي دفاعي ځواک پر جوړولو به خپله توجه مرکزوي. چین په دې تورن دی چې په خپلو جنوبي اوبو کې په جارحانه ډول د ملکیت دعوی پر مخ وړي چې له وجې واشنګټن اندېښمن کړی دی. او وروسته خبر دا چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما په روس د یوکراین په اړه د مخ په زیاتېدونکي جارحانه دریځ لرلو په خاطر نیوکې کړې دي، چېرته چې د 2013 کال د اپریل له میاشتې راهیسې د حکومتي ځواکونو او بلتون پالو ترمنځ جګړو کې له سل د پاسه شپږ زره څخه زیات کسان وژل شوي دي. اوباما په سپینه ماڼۍ کې د ناټو له سیکرټري جنرال جنس سټولټنبرګ سره له کتنې وروسته وویل چې موږ یو داسې موقع په لاس راغلی وه چې د یوکرین پر حالاتو خبرې وکړو او د دغه هیواد په اړه د روس لخوا د خپل کړل شوي جارحانه طرز عمل جاج واخلو. د مشال د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې ټولي خبرونه او خبرونه تاسو هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازیګر تر 6 بجو په ژوندۍ بڼه اوریداسي. په روان خبرونه کې به د دوغ راپورونو تفصیل واوري. د افغانستان په پلازمینه کابل کې نن سهار وختي پر یو هوټل وسلوال برید شوی چې د ځای چارواکو په وینا تر 3 ساعت عملیات وروسته ټول بریدګر وژلي دي. پښتونخوا ولسي تحریک د بلوچستان او خیبر پښتونخوا پر سیاسي ګوندونو غږ کړی چې د کاشغر گوادر لاري اړولو په ضد دي کلک دریځ خپل کړي.
کومنګ جنگونو حصہ جوړ کړی شي او پمنګ قربانی ور کړی شي نو بیا په کار د چې بیا ترقی او خوشحالي مونږ لره کی چې کله د خوشحالي او ترقی خبره شي نو بیا پنجاب خبره شي.
په پاکستان کې لوی مدیر هیڅ فرقې ځین شتې روان دي چې تر دې دمه زرګونه کسان پکې وژل شوي دي. دا چې د دې مخنیوي په څیر ډول کېدای شي یو دینی عالم وای.
حکومت وقت هغه چې دا اختلاف به ختمي، جنگ جګړه به ختمي، دا دواړه طرف پکې نه یې چې تاسو مونږ کې څه اختلاف دي.
په پاکستان کې د حکومت له خوا د ترهګری پر ضد کړنلار د تیرو څه باندې 15 میاشتو راهیسه عملی شوی ده. خدا چې څه لاسته راوړنې کړې دي یو شمیر شنونکي ات باور نش سرګندی او ورسخه غیر مطمئنه دي.
که تاسو کراچۍ کې وګورئ په ځای باندې ولاړ دي ارسه پنجاب په چې کم تنظیمونه دي، خاص کر دا فرقوارانه تنظیمونه دې خلاف څه اکشن نه شو.
پروان خبرونه کې د سیمه او نړۍ په اړه یو شمیر نور راپورونه هم درته لرو او سندري به هم د رواني غړي په جریان کې اووري. لمشال رادیو سره وسی. زموږ غلا مشال رادیو څخوري لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم واوریدل، نن سهار وختي د افغانستان په پلازمینه کابل کې پر یو هوټل وسلوال برید شوی چې د ځای چارواکو په وینا تر 3 ساعت عملیات وروسته ټول بریدګر وژل دي. د دې برید د تازه جزئیاتو په اړه دا وخت زموږ سره نسیم شفق د ټلیفون پر لیکه دی. له کابل سره نسیم شفق، سهار مو په خیر.
کور ودان مننه ستاسو د خیری.
شفق صاحب د نن دغه برید حال کر سره شریک کی چې دا برید په کابل کې پر کوم هوټل سوی او د پیښې نور جزئیات کراته وایست.
بله مننه کور ودان. دا حمله خو تیر شپه یولس بجې د کابل ښار لسمې امنیتي حوزې پورې اړوند سیمه وزیر محمد اکبر خان کې کوم یو هوټل دی په نوم د هیټل هوټل دا میلمستون هم دی. په دغه باندې څلورو حمله کوونکو حمله کړې وه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي وایي چې حمله کوونکي ونه توانېدل چې د دغه میلمستون له دروازې څخه میلمستون ته دننه سي او د میلمستون دروازې سره له دغه حمله کوونکو سره د امنیتي ځواکونو نښته وشوه. په عین حال کې د کابل د امنی قماندان عبدالرحمن رحیمی وایي چې په دغه پیښه کې څلور تنه حمله کوونکي شامل وو چې څلور واړه وزل سوي دي او یو پولیس د ده په خبره سطحي ټپي شوی دی. وزیر اکبر خان سیمه یوه ډیپلوماتیکه سیمه ده چې تر ډیره هلته سفارتونه او داسې میلمستونونه دي او داسې مؤسسې او ادارې دي چې هلته بهرنیان پکې کار کوي او دلته دغه حمله سوې ده. باید ووایم چې په 2010 کال کې هم پر همدې هوټل باندې ورته حمله سوې وه. او د کابل امنیه قماندان عبدالرحمن رحیمی وایي چې حمله کوونکي په سپکو وسلو او په آر پی جي توغندیو باندې سمبال وو او له پولیسو سره د دوی انخته شپږ ساعته دوام وکېنه. د شپې له 11 بجو د سهار تر 15 بجو پورې. خو د کابل امنیه قماندان وایي چې د عملیات ځکه دوی په ورو او په احتیاط پر مخ وړی چې تلفات ډیر رامنځته نسي. او په عین حال کې دا هم باید ووایم چې دا په تیرو څه باندې دوو اونیو کې په کابل کې اوومه انتحاري او ډله ییزه حمله دی چې ترسره کیږي. تر دې وړاندې د کابل ښار په کولوله پشته سیمه کې هم په پارک پیلس او هوټل باندې حمله سوې وه چې هلته هم تلفات رامنځته سوي وو.
ډېره مننه شفق صاحب. په وروستو کې دا راته وایست چې د دې برید په اړه کومې وسلوالې ډلې په غاړه اخیستې ده که نه؟
او د دې برید مسؤلیت د وسلوالو طالبانو منلی دی او تر دې وړاندې چې دغسې ورته بریدونه سوي دي د هغو مسؤلیت هم تر ډېره وسلوالو طالبانو پر غاړه اخیستی دی.
ډېره مننه نسیم شفق. ښه ورځ درته غواړو.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. له کابل څخه ځو اسلام آباد ته. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریاله رابعه اکرم خان د اوس مر سره د ټلیفون پر لیکه ده. رابعه سهار په خیر.
ډیره مننه تاسو هم سهار په خیر.
رابعه، داسې راپورون دی چې د پاکستان وفاقي تحقیقاتي ادارې د اگزیټ په نامه د یوې کمپنۍ مشر شعیب احمد شیخ نیولی دی چې پر دې کمپنۍ باندې دا تور و چې دوی جیلی تعلیمي اسناد یا جیلی ډیګریانې پلوري. په دې اړه که تازه حال زموږ سره شریک کړئ.
بالکل، احمد شاه تېره شپه د پاکستان وفاقي تحقیقاتي ادارې ایف آی د انفارمیشن ټیکنالوژي کمپنۍ اگزیټ مشر شعیب احمد شیخ سره د اوو نورو ډایرکټرانو چې دی هغه نیولې دی. د فین سوی د ایف آی اے ډایرکټر جنرل شاهد حیات په مشرۍ کې تېره شپه په کراچۍ کې چې کوم د دې مرکزي دفتر ته په هغې چاپه وهلې وه، چېرته نه چې جری ډیګریانې او د زده کوونکو د پېژندګلو کارډونه او نور سامان ترلاسه شوی وو. احمدشاه احمد واد سره په خبرو کې ډی جی ایف آی اے شاهد حیات وینا وه چې د تلاشۍ په وخت د کمپنۍ خلاف کافي ثبوتونه ترلاسه شوي دي او د نوموړي په ایف آی اے چې کوم دی د مقدمه هم درج کړې ده. تمه څرګندېږي چې سریش ګندو کې به د اګزیکټ کمپنۍ مشر شعیب احمد شیخ عدالت ته وړاندې کړي شي. احمدشاه یزدي وي د سند صوبه های کورټ چیری ډګریانو په سکینډل کې د نوموړي د امکاني گرفتارۍ خلاف ضمانت هم چې دی هغه رد کړی وو او د اگزیکټ کمپنۍ خلاف دا کاروایی چې د امریکي یو اخبار نیویارک ټایمز هغه رپورټ خبرېدونه ته شروع شوی وو، په څه کې چې د یادې کمپنۍ خلاف د جیبي ډیګریانو د کاروبار تور لګول شوی وو. د رپورټ کې دا خبره مخې ته راغلې وه چې اگزیکټ کمپنۍ امریکا، کینیډا او په عرب ملکونو کې د جیری ډیګریانو کاروبار کوي او په لکونو ډالر ګټي. دا د هم واضح وي چې د پاکستان داخله چارو وزیر چودھری نثار علی خان وفاقي تحقیقاتي ادارې ایف آی اے ته د تحقیقاتو حکم ورکړی وو. د سنه پس چې ایف آی اے د کراچۍ د دوی په مرکزي دفتر او د راولپنډۍ په دفترونو کې چاپې والې وې او د دوی کم سامانونه چې کوم هغه یې ضبط کړي وو او د ملازمینو نه یې تفتیش هم کړی وو. خو بلخوا د اگزیکټ کم نه چې دی د نیویارک ټایمز دا راپورټ چې دی بے بنیاده ګرځولی وو او دوی ویلي چې موږ به قانوني کاروایي کوو.
ډېر مننه رابعه زموږ سره د تازه معلوماتو شریکولو. ښه ورځ ولرئ.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. له کابل او اسلام آباد اوس زو د پېښور پر لور. په پېښور کې د مشال رادیو خبريال ځلاند یوسفزی دا اوس موږ سره د ټلیفون پر لیکه دی. ځلاند سهار په خیر.
ډېره مننه
ځلاند. نن په خیبر پښتونخوا کې د بلدیاتي ټاکنو لپاره د انتخاباتو یا الیکشن مهم یا کمپین ورستی ورځ ده. په دې اړه که تازه حاضر موږ سره شریک کی چې تر اوسه پورې د کمپین په ترڅ کې څه هلې ځلې سوي دي او د ټول ټاک د ټاکنو لپاره د دې بلتیاتي انتخاباتو لپاره څه تیاری نیول سوي دي.
ډیر مننه جی. څنګه چې ټولو خلکو ته معلومه ده، د خیبر پښتونخوا کې د انتخابي بلدیاتي انتخاباتو لپاره هلې ځلې ډېر په خوند کې ګرمه سره روان دي. کینډیډیټ چې کوم کاندیدان دي هغوی ګرځي په لارو کوشو کې خلکو نه ووټونه غواړي. جلسې جلوسونه چې کوم دننه ماسخوتن وخت کې کېږي، خو نن به دغه چې کوم لارو کوشو کې د کلو د ښارونو په لارو کوشو کې کوم دغه رنګینۍ او هله ګوله جوړه وه، د دغې نن اخیری ورځ ده. او د الیکشن کمیشن چې کوم قانون دی د هغې تر مخه د الیکشن د ورځې نه اته څلوېښت ګنټې له وړاندې دغه الیکشن مهم چې نه دا ختمیږي. نن ویشتم تاریخ دی او نن چې د شپې څنګه دولس بجې شي، نو شپې دولس بجو نه پس به یو کاندید ته هم دا اجازت نه وي چې هغه الیکشن مهم وچلوي یا لکه جلسې جلوسونه وکړي. نو د دغه نن په ټوله خیبر پښتونخوا کې که په کلو کې دي او که په ښارونو کې دي، نن چې کوم ماسخوتن کې مې جلسې کېږي، نو اکثر ټول امیدواران دغه خپلې غټې غټې جلسې کې دا د اخري جلسې دی، اخري ماسخوتن ته راغونډي. نو نننۍ ماسخوتن چې کوم دی خصوصا دا د الیکشن مهم په حواله سره په خیبر پښتونخوا کې نن ډېر ګرم دی. جی
صحیح. ډېر مننه ځلاند. ښه ورځ ولری.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هیله
په پاوکم یو لسو بجو،
حجرا
په یو نیمه بجا،
ستونزه او سرکار
په پاو باندې دو بجو،
د کرخې په غاړه
په دو نیمه بجو،
د نړۍ رنگونه
په درې نیمه بجو،
میډیا او ځوانان
په پاوکم سلورو بجو،
د مشال ترنا لاندې
په سلور نیمه بجو.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. او اوس هم ستاسو پام د ځینو راپورونو پر لور راګرځوم. لومړی ځو پېښور ته. غیر سرکاري تنظیم پښتونخوا ولسي تحریک په پېښور کې د یوې خبري غونډې له لارې د خیبر پښتونخوا بلوچستان پر ټولو سیاسي ګوندونو غږ کړی دی چې د مې پر 28مه نیټه دی دوی د کاشغر گوادر لارې په اړه په کېدونکو ټولګوندیزه غونډه کې په کلکه په چین پاکستان اقتصادي راداري کې د بدلون په اړه سخت دریځ خپل کړي. د دې تحریک غړو پرون زیاته کړې چې د منصوبې شپږ واړه جزئیات د اصل پلان سره سم په پښتونخوا بلوچستان کې د عمل کولو لپاره پر مرکزي حکومت فشار واچوي. نور تفصیل له پېښور د غلام غوس پر راپور کې واوري.
د پښتونخوا ولسی غورزنګ مشر ډاکټر سید عالم محسود وایي د پاکستان چین اقتصادي راهداري شپږ واړه جزئیات دي د پښتونخوا او بلوچستان په سیمو کې عملي کولو لپاره باید ټول سیاسي ګوندونه خپل کردار ولوبوي.
کریډور د شپږو شیونو مجموعه ده. یو پکې موټر وی ده، دویم پکې ریلوی ده، دریم پکې فایبر اپ د کیبل دی، څلورم پکې تیلو ګیس پایپ لاین دی، پنځم پکې صنعتي زونونه دي، شپږم پکې آزاد تجارتي مرکزونه دي. دا شپږ به په یو ځای ځینو دی ته به کریډور وایي. روس راتلو د هغه مسله دا وه چې ګرم اوبو ته رسایي نه وه. د چین هم دغه مسله ده. نو که چېرته روس ته د ماتې ورکړه چې دا نه پرېږدم، نو چین خو هم کمیونست دی. او که دا د پرېښودلو نه دا زما په لر راځي، نو په دې ولې نه پرېږدي؟ نو د دې مطلب چېرته دا خو نه دی چې ستا جګړه روسو د چین سره نه وه، ته پښتون ګرم اوبو ته نه پرېښودل غواړي.
او د پښتونخوا ولسی غورزنګ یو بل غړي سنا اجاز وایي که د پښتونخوا او بلوچستان کوم یو سیاسي ګوند د پاکستان چین اقتصادي راهداري په منصوبه کې د بدلون د مخې نیولو لپاره خپل کردار ونه لوبولو، نو دوی به د هر هغه سیاسي ګوند په ضد د پښتنو سره د غداري تحریک چلوي.
کومه جنگونو حصہ جوړ کړی شي او په مونږه قرباني ورکړی شي، بیا په کار د چې بیا ترقی او خوشحالي مونږ لرا کی. چې کله د خوشحالي او ترقی خبره شي، نو بیا پنجاب خبره شي. مونږ په دې پریس کانفرنس کې دا ویل غواړو چې زمونږ پارټي اے پی سی لذي نو دا خبره دې ذهن کې واچي چې اولس دې زل دې خبرو ته تیار نه دي چې دې واضح موقف اختیار نه کړ او کله خبره زمونږ په حقونو باندې او نه کړ او هغه اے پی سی هغه ته کامیاب کړ پنجاب له پلاس کې کوریډور په خپل ور کړ نو بیا به دې مونږ نه بخو مونږ بکور بکور داغي پسې داغي پسې مهم چلو
بلې خوا ته ډاکټر سید عالم محسود مشال ریډیو ته دا هم وویل چې دوی د پښتونخوا صوبایي حکومت ته یو آئینی لاره هم ښودلې ده او هغه دا چې د پنجاب نه د دې کوریډور د تیرولو په صورت کې دی پښتونخوا صوبه په خپله سیمه کې مرکزي حکومت ته د کوریډور جوړولو لپاره د ځمکې په اغېستلو د سیکشن 4 اجازه نه ورکوي او د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د داسې کولو بیان هم ورکړی دی.
د ګلګت بلتستان چې کله راځي نو زمونږ پوله تاکوټ نشو د تاکوټ نه چې کله د حویلیا او بیا خانپور او د خانپور نه پس چې د پنجاب سره زمونږ بډه د په منځ کې به دا سیکشن اوچت شي چې دا سیکشن اوچت شي نو دې به په دې لار کې کوریډور نشی جوړولې چې پدې نشی جوړولې نو زمنګ موقف به مضبوط شي آئینی تور باندې قانوني تور باندې د ګړبړ نه بغیر د جګړې نه بغیر دې دې ماته د برهان نه ډېر اسمل خان جوب کوټه پورې کریډو د شپګو وړو شینوس پورې جوړ کی نو زبا الا سیکشن 4 لاګو کومه پښتونخوا ولې وزیر اعلی بالکل د بیان امر کو بیا په ټی وی انټرویو مرکړه چې زدا کومه
دا دې هم یادوي چې د مې پاتېشتمه د کاشغر گوادر لاري پاړه د ټولګوندی وڼډینا وړاندې د سه‌شنبه په ورځ په پښتونخوا کې د حکمران غوند پاکستان تحریک انصاف چیرمن عمران خان هم د پاکستان چین اقتصادي راهداري د لاري په بدلولو نیوکه کړې دي خو پښتونخوا ولسی غورزنګ وای ټول سیاسي غوندونه دي د مې پاتېشتمه په ټولګوندی ځوند کې د دې کوریډور د روخ بدلولو په کلکه مخالفت وکړي. غلام غوس مشال ریډیو پیښور.
د پښتنو خزو او نجونو د ژوند حال
ما ته خوښه چې زه خپل پلان سره انځي په شان ودرې کوم د سما ته
دي کی به خو مضبوط تعلیم به حاصل وو
د شو نجونو په دې مکتب کې شته د ماشومان او ماینده په دې مکتب
د هرې شروع او زیارت پورز پوتان دی هلي خبرونه کې اوریدل شي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې د بیلابیلو خبرونو او راپورونو ترڅنګ تاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. د میرمنو په اړه ځانګړي اونیز خبرونه تاندې هلي تاسو د راتلونکو غړي په پای کې اوریدای شي. د پاکستان وفاقي کابینې د 2015 او 2016 مالي کال د بجټ لپاره د ستراتیژیکي مسودې منظوري ورکړه. وزیر اعظم نواز شریف پرون د وفاقي کابینې غونډه په وینا کې وویل چې ولس ته د زیاتې اسانتیاوي ورکړل سي او د اقتصادي پیاوړتیا ګټې دي تر دوی پورې ورسول سي. په دې اړه رابعه اکرم خان د اسلام آباد راپور کوي.
د پاکستان وفاقي کابینې وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې کال 2015 او 2016 د مالی بجټ ستراتیژیکي مسودې منظوري ورکړه. اسلام آباد کې د وفاقي کابینې غونډې ته وزیر اعظم نواز شریف په خطاب کې وویل د معاشي استحکام فائده عام اولس سره رسیدل پکار ده. په بجټ کې د اولس سره زیات نه زیات اسانتیاوي ورکړې شي. د پاکستان سرکاري ټي وي وزیر اعظم نواز شریف د خپلې وایي حکومت د ټیکسونو شرح کمول غواړي چې خلک خپل ټیکس ورکول شروع کړي. وزیر اعظم وویل چې په تیرو دوو کالو کې اقتصادي اشاریو کې هم خواله راغلي دي. په دې موقع وزیر اعظم د تجارت وزیر ته ہدایت وکړو چې ملکی برآمدات زیاتولو لپاره د کوششونو سیوا کړی شي. د پاکستان سرکاري ټیو په وینا وفاقي کابینې وویل چې د ټولو منصوبو ګټه به روان 15 کالو کې اولس سره رسیدل شروع شي. وفاقي کابینې دا هم وویل چې د معیشت اوسنی استحکام نه عام اولس څخه فائده رسول لپاره نجی شعبې سره په ګډه فوري اقدامات پکار دي. په دې موقع د خزانه وفاقي وزیر او د خزانه سیکرټري غونډې ته بریفینګ هم ورکړو. راتلونکي بجټ په اړه د معاشي چارو کارپوه ډاکټر میراج الحق وایي چې د پاکستان معاشي حالات کېدو کې کچرته د حکومت کردار دی نو هلته په نړیوال مارکیټ کې د تیلو په نرخونو کې کمی له وجې هم معاشي حالات ښه شوي دي. د ده په وینا دا حکومت سره یو موقع ده چې حکومت اولس ته یو ښه بجټ ورکړي چې په کې زیات نه زیات فائده اولس ته وي.
دا ټول کم اکایانې چې دي معاشي اکایانې دا بهتري طرف ته روانې دي. یو خود حکومت پکې هم رول دی. حکومت هم خپل یو ښه کنټریبیوشن دی. بل عالمی چې کم حالات کې او خاص کر د تیلو قیمتونه چې کم شوي دي دا غي د وجه نه زموږ معاشي کیانې ښې شوي دي. نو د حکومت سره یو مقدا چې هغه یو داسې بجټ اناؤنس کی چې دا غي بینیفیټ او دا غي کوم فائده چې دا چې هغه عوامو ته میلاو شي. هغه د روزګار مواقع هم هغه داسې اناؤنس کولی شي. هغه داسې بجټ اناؤنس کولی شي چې هغه بزنس فرینډلی هغه داسې اسپیکټ هغه چولی شي چې هغه کم سټیبل کلاس ته کم چې تنخوادار طبقه را
د فکر ده. هر کال د خزانه وزارت قومي سملې ته مالی بجټ وړاندې کولو نه مخکې یو مسوده تیاروي چې ورته ستراتیژیکي مسوده ویل کیږي. د وفاقي کابینې د منصوري نه پس بیا دې مسودې ته حتمی شکل ورکړی کیږي.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ چپو 421 لنډو چپو 2013 15300 15300 او د انټرنیټ لاره پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شئ.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې ټولې خبرونې تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم اوریدای شئ چې پته ده مشال رادیو .com. او که چیرې تاسو فیسبوک او ټویټر ته لاسرسی لرئ نو پر دغو دواړو هم له مشال رادیو سره ځان ملګری کړئ. د مشال رادیو هر خپور سوی راپور به ستاسو د فیسبوک او ټویټر پر دیوال راځي. په پاکستان کې پر پېښور آرمی پبلک سکول تر برید وروسته د هیواد د ترهګرۍ د له منځه وړلو لپاره د نېشنل اکشن پلان په نوم یوه تګلاره اعلان کړه. په دغه پلان کې شل خبرې شامل دي چې مقصد یې له هیواده د ترهګرۍ ختمول دي. خو پوښتنه دا ده چې د پلان د جوړېدو شاوخوا 15 میاشتې پوره سوي دي، نو آیا ټاکل سوي هدفونه ترلاسه سوي او که څنګه؟ عبدالحی کاکړ په خپل راپور کې همدغه پوښتنې څېړلې دي.
د تیر کال دسمبر په میاشت کې چې کله وسلوالو طالبانو پر پېښور آرمی پبلک سکول برید وکړ او شاوخوا 40 ماشومان یې ووژل، نو د پېښې ټول هیواد ولړزولی. وزیر اعظم نواز شریف په خپله وینا کې وویل چې د پېښور د سکول پېښې د ترګرو او ولس ترمنځ یوه کرښه وکښله. د ریاست ادارو او سیاسي ګوندونو لومړی رد عمل داو چې دوی د ترګرۍ د له منځه وړلو لپاره یو شل نقاطي پلان جوړ کړ. په دې کې مدرسه اصلاحات، وسوال تنظیمونو باندې بندیز لګول، نفرت خورونکي مواد نیول او هغه له منځه وړل، د وسلوالو مالی سرچینې وچول، سزا سو ترګرو ته پانسي ورکول او ځینې نور اقدامات شامل وو. هم د دې پلان پر رڼا کې پوځي عدالتونه هم جوړ کړل سو. خو اوس چې شاوخوا 15 میاشتې تیرې سوي، نو ځینې کارپوهان فکر کوي چې په تګلاره له تمې سره سم عمل درآمد نه دی سوی. په دوی کې یو هم د دفاعي چارو کارپو بریګیډیر سعد محمد خان دی.
ګوره دې کې چې کوم عسکري اړخ خو کنا هغه باندې خو اوس نه څه د کامیابۍ نشته دی. هغه تاسو شمالي وزیرستان کې وګوره او هغه خبر جنسه کې وګوره، باقی چې کوم دغه نور اړخونه دي کنه هغه بالکل هغه باندې دا چې کوم سیولین حکومت ته دی په بالکل دغه نه دکړي. که تاسو کراچۍ کې وګورئ په ځای باندې ولاړ دي ارسه پنجاب کې اس دغه نه شوی چې کوم تنظیمونه دي، خاص کر دا فرقوارانه تنظیمونه دې خلاف څه ایکشن نه شو. باقی چې کوم د مدرسو ریفارم شو یا د جماعتونو کې چې کوم داسې تقریرونه کیږي یا داسې فتوی ورکیږي یا داسې خطبې ورکیږي هغه باندې څه نه شوی.
په اسلام آباد کې د یو تھنک ټینک پاکستان انسټیټیوټ فار ډایلاګ اینڈ ریکنسیلیشن مشر شاهد الیاس په دغه شل خبرو کې درې نقطې ډېرې مهمې بولي چې د پوینا په اړه څه عملی اقدام ونه لیدل سو.
اوله خبره چې په خو او بدو طالبانو کې به فرض نشي کولای، هغه طالبان چې دی هغه کې کویتا شورا هم شامل ده او اوس په مونږه وینو چې د کویتا شورا خلاف هیڅ قسم کاروایی نه ده شوې. دویمه نقطه چې کومه ده هغه دا خبره وایي چې دا ارګنایزیشن چې کوم دي چې هغه به بینکیږي مخکې چې مشرف په دور کې په چا باندې پابندي لګېدلې وه او په نورو نومونو بیا راغلي دي. هغې کې هم موږ وینو چې سپاهي صحاب هم لګیا دی کار کوي پاکستان کې ایکټیو دی او لشکري جنګ هم لګیا دی ایکټیو دی او بل جماعت دا حافظ سعید والا ایکٹیو دے. ترما دا مدرسہ ریفارم نو دے کے مونگا گورو چا حکومت دا مصلحت شکار دے.
خو حکومت بیا د کارپوهانو برعکس خبره کوي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید مشال ریډیو ټول چې نېشنل اکشن پلان لنډمهاله نه بلکې اوږدمهاله تګلاره ده چې نتیجې وارلمخه لیدل سوي دي.
نیشنل اکشن پلان یو پراخ بنسټ پلان دی. په دې کې ځینې اقدامات داسې دي چې موږ به په لنډه موده کې کوو، ځینې منځمهاله او ځینې بیا اوږدمهاله ګامونه دي. په لنډمهاله کې چې کوم کارونه کول وو پر هغوی په ډېره تیزۍ سره عمل سوی دی او نتیجې هم زموږ مخې ته دي. په دې کې ضربیازب آپریشن، د کراچۍ د امن او امان مسله، د ترهګرو نیول او د جاسوسي ادارو په خپلو کې مربوطې رابطې شامل دي. د دې ټولو نتیجه دا سوه چې پخوا به په پاکستان کې هر ورځ د ترهګرۍ دوی پېښې کېدلې، خو اوس تر هفتو او میاشتو پورې دغسې بد خبرونه نه اورو.
د پاکستان د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید زیاته کړه چې پر پلان عمل درآمد کول یوازې د مرکزی حکومت نه بلکې د څلور واړو صوبو کار دی. خو د ده په خبره د پنجاب بغیر نورو درې واړو صوبو په دې لړ کې سستي ښکاره کړې ده.
ستاسو ستونزې
ځوانانو ته کالجونه یو څوک داخلي ورکو
خلک بیا بېروزګاره دي
بجلی نشته
بچې د شپې جاړي د ګټمې د وجې
د غریبانو تپوس خوڅوک نه
مشال شته کنه تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو ستونزې او سرکار هره چهارشنبه او د ګل په ورځ
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې د بیلابیلو راپورونو او خبرونو تر څنګ ځانګړي اونیز خبرونې هم درته لري. وخت د سهار 9:30 بجې سوی. مجید بابر به د مهمو خبرونو لنډیز واوروي.
افغان امنیتی چارواکی وایي چې نن سهار وختي د کابل په وزیر اکبر خان سیمه کې په یو ګیسټ هاوس د افغان طالبانو لخوا شوی برید ناکامه کړی او څلور واړه برید کوونکي وژلي دي. د برید په اړه د کابل د پولیسو مشر عبدالرحمن نن سهار وختي مشال ریډیو ته وویل چې په دې برید کې هیڅ بهرني او ملکي وګړو ته زیان نه دی رسیدلی. افغان طالبانو د دې برید پر غاړه اخیستې. د پښتونخوا ولسي تحریک مشر ډاکټر سید عالم محسود د پاکستان په سیاسي ګوندونو غږ کړی دی چې په پښتونخوا بلوچستان کې دي د کاشغر گوادر راهداري د پلان عملي کولو لپاره خپل رول ادا کړي. تېر ورځ په پېښور پریس کلب کې یو خبري غونډې ته ښاغلي محسود دا خبرې کولې. په کابل کې د برېټانیا نوي سفیر وایي نړیواله ټولنه به د افغانستان له انتخاباتي نظام سره هله بیرته خپلې مرستې پیل کړي چې د افغان حکومت د انتخاباتو په سیستم کې د اصلاحاتو لپاره کړې ژمنې عملي کړي. په هند کې د سخت ګرمۍ له امله لږ تر لږه 800 کسان مړ شوي دي. چارواکو په خلکو غږ کړی دی چې په خپلو کورونو کې دننه اوسي او روغتونونو ته یې د تو وهلو خلکو د درملنې خبرداری ورکړی دی. په سرخار نوې دلی کې درجه حرارت 50 سانتي ګریډ ریکارډ شوی دی. چین د خپلو سمندري ځواکونو د حد پراخولو لپاره نوې ستراتیژي په ډاګه کړې. د هغه مسودې له مخه چې د دې هیواد کابینې تیره ورځ خبره کړه د چین سمندري ځواکونه به یوازې د خپلو سواحلو په دفاع باندې توجه نه مرکزوي بلکې د حفاظت لمنه به آزاد اوبو ته هم پراخوي. دغه مسوده د چین د اوبو حقونو او ګټو ته د ګواښونو په وړاندې خبرداري ورکوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پر روس د یوکرين په اړه د مخ په دیاتیدونکي جارحانه دریځ لرلو په خاطر نیوکه کړې دي چرته چې د 2013 کال د اپریل له میاشتې راهیسې د حکومتي ځواکونو او بلتون پالو ترمنځ جګړو کې چې د پاسه شپږ زره څخه زیات کسان وژل شوي.
د مهمو خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو څخه واوریدئ چې مجید بابر وړاندې کوي. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنی ورځپاڼو ته د کتنې دا چې په دغه هیواد کې کورنی ورځپاڼو په خپلو اداریو کې پر کومو مهمو موضوعاتو بحث کړی دی راځي چې ورته غوږ شو. سراج ظهیر وړاندې کوي.
نن اکثره مقامی ورځپاڼو خپلې اداري د سیالکوټ ډسکا په پیښه لیکلي چې پکې د پولیسو د لاسه دوه وکیلان وژل شوي دي. په دې کې اکسپرس ورځپاڼه خپلې اداري کې وایي چې د ډسکا پیښې یو وار بیا دا ثابته کړه چې افسر شاهي او پولیسو اهلکارانو کې د هنګامي حالاتو قابو کولو صلاحیت نه وي، ځکه چې اکثره داسې ولیدل شو چې د یوې وړې مسلې نه غټې پیښې جوړې شوې دي. د ادارې په وینا زموږ په وړاندې یو شمېر داسې پیښې پرتې دي او یو پیښه پکې د ډسکا مخې ته راغله چې د معمولی مسلې نه دومره غټه مسله جوړه شوه چې لکبلی ټول پاکستان کې احتجاجونه او مظاهرې شروع شوې. اداریه وایي مونږ کتلی دي چې د دارنګ پیښو وروسته اکثره حکومت یا کمیشن او یا کمیټې جوړې کړي او دغه کمیټې بیا تر اوږدې مودې پورې غونډې کوي او بیا چې کله د دغه کمیټو نتیجه راوځي نو وخت تیر وي. اداریه زیاتوي وکیلان د دې ملک تعلیم یافته او باوقار طبقه ده او د ضیاء الحق د امریت نه واخله تر د پرویز مشرف د امریت پورې دې طبقې د جمهوریت لپاره جنگ کړی دی. که څه هم ځینې وخت وکیلانو هم د خپلو حقونو او اختیاراتو نه تجاوز کړی دی، بیا هم چې په ډسکا کې څه وشو دا د فکر وړ خبره ده. باید چې حکومت په دې معامله باندې غیر جانبداره او بې پرې تفشیش وکړي او چې د پیښې ذمور معلوم کړي نو چې ورته د آئین او قانون مطابق سزا ورکړی شي چې دا رنګ راتلونکي کې د داسې پیښو مخنیوی وشي. بل پلو جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې په کوئټه کې د هدفي وژنو او ترهګرۍ یو شمېر پیښې د سیکورټي نافذ کوونکو ادارو لپاره یو پډاګه چیلنج دی او دا پیښې د وروستیو کې ډېرې زیاتې شوې دي چې پکې یو شمېر خلک پناه کړای شول. ادارې وړاندې لیکي چې د کوئټې د صورتحال په رڼا کې حالات غوښتنه کوي چې دامن په ځای کولو لپاره د کړنلارې یو وار بیا جاج واغستې شي او د ترهګرۍ او ناامنۍ جوړونکو پر ضد د فیصله کون کاروایي سره سره د صوبې معاشي صورتحال هم په پام کې وساتل شي. ادارې مخکې لیکي چې حکومت باید د دې سره سره تعلیمي حل زلی هم سیوا کړی او خلکو ته روزګار ورکړي، نو هله به ممکن شي چې تر ډیره حده پورې په بلوچستان کې ترهګری او نامنې باندې قابو ومندل شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ډیپلومیټ مجلې د یو څېړونکي ګارت پرایس هغه مرکه راخیستی چې پکې نوموړي په ایشیا کې د امریکا پر رول او د جنوبي ایشیا هیوادونو ترمنځ د اړیکو په اړه څرګندونې کړې دي. بلخوا وال سټریټ ژورنال ورځپاڼه لیکي چې په افغانستان کې د طالبانو پر ضد په جګړه کې اوس مقامي ملیشیا هم برخه اخلي چې له وجې یې ځینې خلک اندېښمن دي. د دواړو لیکنو مهم ټکي درته انیسا اجمل وړاندې کوي.
ډیپلومیټ مجله لیکي چې د لندن میشتې یوې څېړنیزې ادارې چټم هاوس له یو څېړونکي ګیرت پرایس سره د مرکې پر مهال د چین، امریکا، افغانستان او د پاکستان ترمنځ د اړیکو په اړه خبرې شوې دي. د ګیرت پرایس نه پوښتنه شوې ده چې په ایشیا کې د امریکا موجودګي او د دغه هیواد لخوا په ایشیا کې د توازن ساتلو د هڅو څه اثرات دي او له دې وړاندې یې په جنوبي ایشیا څه اغېز و. نو نوموړي په ځواب کې وایي چې په مجموعي توګه دغه توازن غیر جانبداره دی او د دوی د پام زیاتره محور ختیځي ایشیا او چین اړخته دی. ګیرت پرایس زیاتوي امریکا غواړي چې له هند سره اړیکې لا زیاتې کړي. د هند په څرګند ډول د چین په اړه اندېښنې دي چې پکې په عمومي توګه په جنوبي ایشیا کې د هند په ګاونډي هیوادونو او د هند په سمندر او بیا په پوله د چین د موجودګۍ په اړه اندېښنې شاملې دي. ګیرت پرایس وړاندې وایي که څه هم هند له چین سره د خپلو اقتصادي اړیکو د زیاتولو هڅې کوي، د هند لخوا له امریکا سره زیات کړو رابطو ته داسې کتل کیږي چې دا یقیني کړی شي چې چین د هند او دغې اندېښنو ته زیات پام کوي. نوموړی زیاتوي په افغانستان کې د چین ګټې هم د مغرب او یقینا د هند په څیر دي. چین ثبات غواړي چې دا شان په افغانستان کې د قدرتي وسایلو راباسلو جوګه شي او بل دا چې چین په سینکیانګ صوبه کې د سخت دریځ نه هم ویریږي. امریکا په افغانستان کې ډېره زیاته ښکېله وه، خو اوس داسې تر سترګو کېږي چې چین پاکستان د افغانستان د امن په پروسه کې د لا فعاله کردار ترسره کولو لپاره هڅوي. بلخوا وال سټریټ ژورنال ورځپاڼه لیکي افغان چارواکي وایي په هغه ځایونو کې چېرته چې افغان امنیتي ځواکونه کافي نه دي، کابل په ځینو ولایتونو کې په ځایي وسلوالو ډلو تکیه زیاته کړې ده او په بعضې ځایونو کې هغوی ته وسلې هم ورکوي. په افغان حکومت دا فشار تر هغه وروسته زیات شوی دی چې د هیواد په شمال کې د وسلوالو بریدونه زیات شوي دي. دا سیمې د هیواد په جنوب او مشرق کې د طالبانو د روایتي او مضبوطو مرکزونو نه لري دي. ځینې افغان او نړیوال څېړونکي پر دې اندېښمن دي چې مقامي ملیشو ته د وسلې ورکولو او په هغې زیات باور کول به د سیمې د مشرانو ترمنځ ګروپ بندي زیاته کړي او دا به هیواد د 1990 لسیزې په شان د کورنۍ جګړې په لور روان کړي. مقاله د خلکو په حواله چې د افغان مشرانو طالبانو ترمنځ د مذاکراتو نه خبر دی لیکي چې په دې وروستیو کې د امن د خبرو لپاره یو لوړ پوړی افغان استازي د طالبانو له پخوانیو چارواکو سره په چین کې پټې خبرې وکړي چې مقصد یې د ممکنه امن خبرو لپاره په ضروري شرایطو خبرې کول وو. مقاله لیکي طالبان د سولې خبرو میز ته د راوستلو لپاره مخکې هم هڅې شوې دي چې وروسته ناکامه شوې دي او اوس هم دا څرګندنه ده چې آیا د خبرې به د سولې د رسمي مذاکراتو په لور ولاړ شي او کنه.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات موله انیسا اجمل څخه اورېدل. ایسوسییټډ پریس خبري اژانس د افغانستان په شمالي برخه کې د طالبانو او د هغوی د ملګرو وسلوالو فعالیتونو ته کتنه کړې ده. اژانس لیکي په داسې حال کې چې د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې د تیر کال راهیسې د وسلوالو خلاف عملیات پیل کړي دي. داسې ښکاري چې وسلوال د افغانستان شمال د خپل محفوظ پناه ځای جوړولو په هڅه کې دي. اژانس په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې د کوششونو په اړه هم معلومات ورکړي دي. د مقالې تفصیل ملي حامرزاده وړاندې کوي.
ایسوسییټډ پریس خبري اژانس د چارواکو له خولې لیکي چې د پاکستان په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له امله داسې ښکاري چې طالبان او ملګري وسلوال یې تر فشار لاندې د افغانستان په شمال کې خپل محفوظ پټنځای د جوړولو کوشش کوي. د چارواکو په خبره له دې سره وسلوال منځنی ایشیا او چین ته رسائی لرلی شي. د اژانس په خبره که څه هم افغان امنیتي ځواکونه سیمه له وسلوالو نه د صفح ساتلو کوشش کوي، خو په یو وخت کې طالبان د کندوز ښار نه یوازې 3 کیلومتره لرې پاتې وو. دې خطر ته په کتلو سره حکومت د ځایي ملیشو او پخوانو جنگ سالارانو مرسته ترلاسه کولو هڅه وکړه. اژانس کندوز د گورنر محمد عمر صافی د خلیلی کې چې خواوشا د 3000 برابر ځواکونه د تقریبا هغو 2000 وسلوالو سره په جګړه کې بوختي چې 13 میاشت کندوز ښار ته نږدې شوي وو. هغه وویل چې ځایي ځواکونو ته لاجستیکي مسلې ختمې شوې دي، خو زیاته کړه چې د طالبانو ملا ماتول مشکل ثابت شوي دي. نوموړي اژانس وویل چې ځواکونه یې له هرې خوانه د وسلوالو ګیر چاپېره دي او هغوی ته به د پرمخ تللو اجازه فرصت نه ورکوي. د صافي په خبره کې دی شي چې وسوال د وخت تیرېدلو سره کمزوري شي، خو دا د یوې ورځې یا د یوې میاشتې خبره نه ده. نوموړي وویل چې له طالبانو سره نورې وسلوالې ډلې لکه د ازبکستان اسلامي تحریک ملګري شوي دي. یاده ډله له طالبانو او القاعده سره پخوانی اړیکې لري او داسې باور کېږي چې تېر کال یې له اسلامي دولت وسلوالو سره وفاداري اعلان کړې وه. اجانس لیکي د افغانستان په شمالي برخه کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د موجودیت په هکله تر خطرناک حده نښې ترلاسه کېږي. د صافي په خبره پخوا او شا کلیوالو سیمو کې جنګیالو د اسلامي دولت وسلوالې ډلې تورې جنډې پورته کړې دي او د ترکیې، چچنیا، ازبکستان، تاجکستان او د کرغستان وسلوالو ترلاسه شوی دی. یو غربی استخباراتی چارواکی د نوم نه خودلو په شرط ویلی دی چې په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې موجودیت لا مبهم دی. خو بیا د یو ناصرګند افغان استخباراتي چارواکي په خبره یاده ډله د هیواد په سلورو ولایتونو کې موجوده ده. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو کمانډر جنرل جان کیمبل د خالی پورز ویل چې اسلامي دولت که څه هم په خپله ډله کې برتیانه کوي، خو لا په دغه هیواد کې فعاله نه ده. د کندوز گورنر وای چې پوس د صوبې سر خارنه د 15 کیلومتره په فاصله د ګورتی پاسیمه ته وسلوال په شاتم بولی دي، خو په دې لړکی پرمختګ تیز نه دي ځکه چې طالبان د ولسی وګړو کورونو کې ډیر دي او عام ولس خپل دفاع لپاره استعمالوي.
دا مشال ریډیو دا
زموږ غلا مشال ریډیو څخه اوري. د مشال ریډیو سارنی خبرونی سلام پښتونخوا ته تاسو غوښنولې دي. اوس هم تاسو پام د ظفر اقرار په ځخ کې د وسندري پر لور راګرځوم. دا غوړسته به تاسو ته نور راپورونه هم وړاندې کړو. نو راځي چې د سندري ته ورسو.
مسافر لالیا نظر کے سر
زموږ غلا مشال رادیو ساوري د مشال رادیو لمړي سارنې خبرونه سلام پښتونخوا کې مو د ظفر اقرار په ځخ کې سندره واورید او یو ځل بیا راځو د راپورن پر لور. په عراق او شام کې د داعش اسلامي دولت نومي وسلوالې ډلې لخوا د یو شمېر سیمو تر نیولو وروسته داسې اندېښنې څرګندېږي چې دا ډله د افغانستان او پاکستان لپاره هم ګواښ کېدای شي. دا چې په پاکستان او افغانستان کې د داعش ډلې د موجودګۍ په اړه کارپوهان څه نظر لري، په دې اړه زموږ همکار اسرار الله مومند راپور جوړ کړی چې تاسو یې اورېدو ته بولم.
په افغانستان کې د داعش وسلوالې ډلې له وسلوالو طالبانو سره د جګړو په پاکستان کې بیا دغه ډلې د لټریچر د خورېدو او د ځنو پیښو ذمواریو پر خپلو غاړو د اخیستو رپورټونه مخې ته راځي. خو په پېښور کې د سیمه ایزو چارو کارپوه سمی یوسفزی وایي داعش ډله په دې سیمه کې نشي پاتې کېدی. د ده په خبره هغه ځکه چې د پاکستان او افغانستان حکومتونه او طالبان ټول د دې ډلې خلاف دي.
یو خدا دا چې افغانستان یو غیر عرب هیواد دی او عیش چې کوم غمین مرکزی د کردار سیمې دی هغه عربي نړۍ ده یا سوریه ده. دویم دا چې په هغه سیمو کې چې عیش کار کوي هغلته د شیعه او سنی ترمنځ یو روایتي شخړې وي، مشکلات وي، د یو بل د وژنو اوږده تاریخونه وي. خو افغانستان او پاکستان او دې سیمو کې داسې ډېر بالخصوص په پښتنو سیمو کې خپل نشته ده. خو بهرحال یعنی د دې توقع کېدی شي چې دی یو دوا یا څو بریدونه تر سره کې تر څو د عیش سره چې کوم دی تعلق جوړول غواړي او یا غږی نظام ته پند یا پیسې راوستل غواړي هغه تر لاسه کړي.
په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو لوی قومندان جنرال جان کیمبل څو ورځې وړاندې ویلي وو چې د اسلامي دولت په نوم وسلواله ډله په افغانستان کې په جلب او جذب لګیا ده او دې ډلې په افغانستان او پاکستان کې د طالبانو د جلبولو لپاره پرمختللي کمپاینونه پیل کړي دي. همدارا څرګندونې په کابل کې د دفاعي چارو شنونکي او پخواني جنرال امر الله امان هم کوي. خو نوموړی وایي چې داعش ډله په افغانستان کې نشي پاتې کېدی ځکه چې په دې هیواد کې سنی شیا جګړې نشته او نه هم دا ډله ولسی ملاتړ لري.
فعلاً هغه کړنه چې دوی وکړله په ابتدا کې مثال پرې کوله په نیمروز کې، په بدخشان کې، په هلمند کې، پکتیکا کې، نو په دغه عقله باندې خلک ډېر متنفره شوي دي. دوی بېرته خپل کړنلاره بدله کړې ده او دوی اوس په جلب او جذب او د خلکو د راټولولو او تبلیغاتو باندې مخه اړولې ده.
دا چې د داعش ډلې طاقت څومره دی او دا د پاکستان او افغانستان په کومو سیمو کې شتون لري په دې اړه سمی یوسفزی وایي
دا شول کېږي چې موجوده حالت کې داعش سره راځي کسانو چې تعلق جوړ دی. یو شمېر یې عقیدتي خلک دي چې هغه مثلا په افغانستان په کونړ او بلوچستان او بدخشان ځینې سیمو کې زمونږ د سیمه ایز لوکل اهلي حدیث یا سلفي مذهب والا خلک دي. هغوی د سیمو قدر او د هغوی همدردیانې ورسره شته دي او یو شمېر کسان هم د دې مشران دي هغه سره یوځای شوي دي. خو په پاکستان قبایلي سیمو کې چې کوم مشرانو د طالبانو مشرانو دوی سره ملاتړ اعلان کړی دی تاسو بلی کې چې هغوی غواړي چې د دوی نه مالی مرستې ترلاسه کړي.
بلخو ګارډین ورځپاڼه لیکي په دې اونۍ کې د طالبانو د یو پلاوي تهران ته د سفر رپورټونه د دې خبرې عکاسي کوي چې په دغه سیمه کې د داعش وسلوالې ډلې د مخ په زیاتېدونکي اغیز له وجې طالبان او ایران یو بل ته نږدې کېږي. خو په کابل کې د دفاعي چارو شنونکي امر الله امان وایي که څه هم داعش ډله دا مهال دومره طاقت نه لري خو د په خبره که پر وخت د پاکستان او افغانستان حکومتونه د دې ډلې مخه ونه نیسي نو راتلونکي کې د ټولې سیمې لپاره خطر جوړېدای شي.
که دغه د داعش چې اخرنی زور د اخوانیزم یا د فناتیکانو یا د فندمنتلیزم د دې لمنه اوارې شوې ده دا به زه وایم چې نه به په اروپا پارامه پرېږدي که یو ځل یوه جغرافیه د دوی په اختیار کې قرار ونیوه یا پاکستان یا افغانستان
پاکستان
یاره بیچی سمو دولان دی پاکستان د بنو چارو سکتر اعزاز احمد چودری هم دا خبر و منلا چې داعش وسلوال ډله د پاکستان لپاره جدي خطر دی. خپل مشال لوسره په خپل خبرو کې د سیمایزو چارو کارپو پر شپټک ویلی چې په دې سیمه کې د داعش وسلوال ډلې مخه حلانی ول کېدې شي چې د سنیانو او شیاګانو په ګډون د ټولو فرقو ترمنځ خپل منځي نفرت ختم کړل شي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلط اگر چکین دا شدگردی مکمل ختم
افغانان چو باری بے شک چو
دیرا سخت راباری تیرا یہ ہر چکی
مکمل مسلسل تعلیمی ادارے بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د پاکستان نه دا زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د مازیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. په پاکستان کې لوږدې مودې راهیسې فرقه ییزه نښتې دوام لري چې تر دې دمه په زرګونه کسان پکې وژل شوي دي. که یو خوا د دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره سنی او شیعه عالمانو په وار وار غونډې کړي او بېلابېل اتحادونه یې جوړ کړي، نو بلخوا حکومت هم ادعا کوي چې د فرقه ییزو نښتو د مخنیوي لپاره یې جدي ګامونه پورته کړي دي. دا چې د مذهب په نامه د وژنو مخنیوی په څه ډول کېدای سي، په دې اړه د دغه راپور اورېدو ته ساسو پام راګرځوم. د بلوچستان په سر ښار کوټه کې د تیرې دوشنبې په ورځ درې شیعهګان او یو سنی مسلکه مسلمان ووژل سو. دا لومړی فرقیز د پیښه نه ده چې رامنځته کیږي، بلکې تر دې وړاندې هم د کوټې په شمول د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د مذهب په نامه یو شمېر کسان وژل سوي دي. که څه هم دیني علما او حکومت په وار وار ادعا کوي چې دوی د دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره اړین ګامونه پورته کړي دي، خو بیا هم په یوه یا بل نامه کسان وژل کیږي. په اسلام آباد کې شیعه عالم مولانا عابد حسین شکری وایي چې د فرقه ییزو نښتو د مخنیوي لپاره د بیلابیلو مسلکونو د عالمانو اتحادونه جوړ سوي دي چې ځینې یې اوس هم فعال دي.
اوس هم په چوټه موټر سطح باندې دا تنظیمونه شته دي. زموږ د پېښور کې هم زموږ تنظیم د عالمي مشایخ علما کونسل په نوم باندې موږ دلته کار کوو، پکې شیعو سنیانو مختلفو موکو سره موږ خپل پروګرامونه کړو. ان شاء الله موږ جمعرات باندې هم یو پروګرام د اتحاد امت په نوم باندې یو پروګرام چلو، یو سیمینار کوو په پېښور پریس کلب کې.
بل ورته بیا په کوټه کې سنی عالم مولانا غازی محمد کمال القادری وایي چې تر څو حکومت په دې لړ کې جدي ګامونه نوي پورته کړي او له قانون سره سم یې ټولو ډلو ته سرې کرښې نوي کش کړي، نو دا ډول پیښې به روانې وي.
دا فیر د حکومت پر دې دا رعایت والا نشي کول چې زه یو دلته ناست یو سړی مفتی ما یا شیخ الحدیث ما یا یو عالم ما یو دغه دا زما کار نه، دا د حکومت کار. زه به واز او نصیحت کوم، خبرې کوم، تقریر به کوم، قرآن او حدیث به وایم. حکومت به په دې باندې عمل کوي. حکومت وقت هغه چې دا اختلاف به ختمی، جنگ جګړې به ختمی، دا دواړه طرف به کې نه یي چې تاسو منځ کې څه اختلاف دی، ولې تاسو داسې کوئ؟ دا اختلاف به ختمی او معاهده به په منځ کې کېږي. اسلام اجازت په دې ورکوي چې د علماو فتوا، د قرآن او د حدیث فتوا په هغه باندې علماو اتفاق راشي. یو شی پاس کوي، یو بل بیا په هغه باندې علما اتفاق راولي، خامخا اتفاق ضروري دی.
په کوټه کې د دوشنبې ورځې تر وژنو وروسته د څه ډول بلې ناوړه پیښې د رامنځته کېدو له ویرې لوی بازارونه وتړل شول. دا چې حکومت د فرقه ییزو نښتو د مخنیوي لپاره څه ډول ګامونه پورته کړي دي، د بلوچستان د اطلاعاتو صوبایي وزیر عبدالرحیم زیارتوال وایي چې دوی په دې لړ کې د قانون پلي کوونکو ادارو سره تر غونډې وروسته سنی او شیعه عالمان ورغوښتي او په کلکو ټکو یې له قانون سره سم د چلند کولو ورته ویلي دي.
په هیڅ صورت موږ له دې خلکو سره نه رعایت کوو او نه ښار دهشتګردانو ته سپارو. نو په دې حواله باندې د ګورنمنټ په توګه باندې چې څوک دا کار کوي یا په دې کې ملوث پاتې شوی دي، د هغو خلاف کاروایی کېږي. نو بنیادي طور باندې بیا هغه بعد موږ له یوې ډلې سره هم د بلې ډلې سره هم سهار د وزیر اعلی په سربرایۍ کې دوه میټینګان کړي دي او دوه میټینګانو کې مو پر دواړو باندې دا خبره واضح کړې ده چې وروره امن او امان په هیڅ حالت په هیڅ کې به خلک په لاس کې نه اخلي. که چا سره یو کار څه وایي، د عدالت دروازه، درخواست، سپایر او پارلمنټ به دا خلکو د ګرفتارۍ لپاره قدمونه اخلي.
په پاکستان کې د حکومت او د علماو د اتحادیو سربیره یو شمېر غیر سرکاري ادارې هم وخت په وخت د مذاهبو ترمنځ د هم آهنګۍ زیاتولو لپاره هلې ځلې کوي. د انټرفیت پیس کونسل په نامه د یوې ادارې چارواکي عدنان سرور وایي چې دوی د ټولو مذاهبو د عالمانو ترمنځ پر بېلابېلو موضوعاتو وخت په وخت غونډې رابلي.
جب کوئی پرابلم ہوتی ہے جس طرح کوئی دن آتے ہیں اس میں ہم اس کو سارے وہاں پہ اس کو
کلچی استنز پیشے جی یا جنگڑی ورزی راجی نظمج د ٹولو ادیانو او فرقو علمان راغونډو او لدوی سره خبرې کو کله بد مرغه یو استنز وی نو دوی د حل لپاره په خپل منځ کې خبرې اترې کوي د اقلیتونو وزیر هم په غونډه کې ګډون کوي عامه غونډه خو بیا په مختلفو شهرونو کې کیږي د بشری حقوقو یو شمیر ادارو په پاکستان کې د فرقی زون شتو او په ځنګړې توګه پر مذهبي لشکیو د بریدونو د مخنیوي په لړ کې پر حکومت او امنیتي ادارو سخت نیوکې کړي او په ټولنه کې د زغم د زیاتوالي او د یو بل عقیدو ته د احترام کولو ژغ کړي دي
د تاریخ پانا
دارا د سختو مخا صوبې زور نومو بل انسان چې دی دا لکه یو غونډی ورته وایه یا یو وړوکی شان غر و یا یو غټ فایل و د هغې په سر باندې چې کوم دی نو دا کلا جوړه کړه مغلو
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیویي ننداره
خاص کر دا چندر گپت موریہ پر زمانے کے کہ شاہ باز گڑے او دا چار صدا دا سلطنت او کہ خاور کو زبردست زے او غت بدی تے دا گلن خان
یخنیانو کی وا دا دے ونٹر کیپٹل جیو نا بے خاور اور سمر کیپٹل کابل
دا ہر گل پورس پ پاو کم درے او دا ہر زیارت پورس پ پاو کم یو لس پجی
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري د مشال رادیو د لومړي سارنی خبرونې سلام پښتونخوا په پای کې ساسو پام د سمیع الله شمشیر په غږ کې د درویش دورانی د دې کلام پر لور راګرځوم
See you.